یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مو زه فریبا ظاهر هرکلی کوم. په تخنیکی برخه کې تای روشن را سره دی. د دې خبری خپرونه د سر موضوع مو ده چې جرمني په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت وغځوه. د افغان حکومت غبرګون به یې په اړه واوري. په ګڼو نورو کورنیو نړیوالو مسایلو باندې نور راپورونه هم اورېدلی سي. خبرونه د افغانستان سیمې او نړۍ په مهمو خبرونو پیلو. احمد تکلی وړاندې کوي.
جرمنی په افغانستان کې خپل پوځي حضور تر 2022 کال پورې وغځاوه. ولسمشر جو بایدن وایي د می تر لومړۍ نیټې له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو وتل ستونزمن کار دی او متحدو ایالتونو د شمالي کوریا د بالستیک توغندیو وروستۍ ازموینه د بې ثباتۍ د زیاتولو لپاره یو اقدام بللی. بشپړ خبرونه. جرمنی په افغانستان کې خپل پوځي حضور تر 2022 کال پورې وغځاو. د پریکړې د می له لومړۍ نیټې وروسته چې د امریکا او طالبانو د موافقې په اساس له افغانستانه د ټولو نړیوالو ځواکونو د وتلو مهلت دی، په افغانستان کې د جرمني ځواکونو پاتې کېدو ته لاره هواره کړه. په افغانستان کې د جرمني پوځي ماموریت د مارچ په 1 پای ته رسیږي. د جرمني پارلمان پرون پنجشنبه هغه لایحه تصویب کړه چې په افغانستان کې د شاوخوا 1500 جرمني سرتیرو پاتې کېدل تاییدوي. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر وایي چې د می د میاشتې تر لومړۍ نیټې پورې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو وتل ستونزمن کار دی. جو بایدن پرون پنجشنبه د ولسمشر په توګه په خپل لومړني خبري کنفرانس کې دا خبره وکړه. هغه وویل دی نه غواړي په افغانستان کې 2500 امریکایي سرتیری د اوږدې مودې لپاره پاتې شي. ښاغلی بایدن زیاته کړه چې له طالبانو سره د 2000 کال د فبروري د میاشتې د 9 نیټې د موافقې بیا کتنه روانه ده. د دې موافقې له مخې ټول بهرني ځواکونه د طالبانو لخوا د امنیتي تضمینونو په بدل کې د می میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستانه وځي. د هند چینای سوپر کینګ لوبډله وایي چې د دې هیواد د راتلونکي غوره لیګ یا IPL لپاره یو ځلمکی افغان لوبغاړی فضل حق فاروقي په پام کې نیولی دی. فاروقي به په چینای سوپر کینګ لوبډله کې د جنوبي افریقا د تیز بولر هاردوس ویلجوین ځای ونیسي. فاروقي ممبئی ته روان شوی چې د هند د غوره لیګ تر پیلېدو مخکې له چینای سوپر کینګ سره تمرین وکړي. فاروقي چې کیڼلاسی توپ اچونکی دی تر اوسه په 12 لومړۍ درجه سیالیو کې لوبېدلی او 22 ویکټې یې اخیستي دي. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د اروپایي ټولنې مشران د دې ټولنې په غړو هیوادونو کې د کرونا وایرس پر ضد د واکسین د ویش پر سر د اختلاف په حل بریالي نه شول. دوی خبرداری ورکړ چې دا اختلاف ښایي د دې ټولنې لخوا بهر ته د دې واکسین د ځینو ډولونو پر صادرولو د بندیز باعث شي. د اروپایي کمیسیون مشرې اورزولا وان دیرلن د اروپایي ټولنې په پرونۍ آنلاین سرمشریزه کې وویل چې دا ټولنه به برتانیا او نورو هیوادونو ته د کرونا وایرس د واکسین صادرولو ته تر هغه وخته اجازه ورنه کړي چې د درمل جوړولو کمپنۍ اروپایي ټولنې ته د واکسین د ورکولو لپاره پر خپلو ژمنو عمل ونه کړي. د واکسین د ویش پر سر د دې اختلاف په محراق کې په هالند کې د استرازینیکا د واکسین جوړولو یوه کارخانه ده چې د برتانیا حکومت یې د کرونا پر ضد د دې واکسین د ویش د کړۍ جز ګڼي، خو اروپایي ټولنه یې مخالفت کوي. استرازینیکا د برتانیا او سویډن د درمل جوړولو ګډ شرکت دی. د اروپایي ټولنې مشران د پرونۍ سرمشریزې په پای کې هم د استرازینیکا د 10 میلیون دوزه واکسین د ویش د څرنګوالي پر سر د لانجې په حل کې پاتې راغلل، خو پریکړه یې وکړه چې په دې اړه خبرو ته به دوام ورکوي. متحدو ایالتونو د شمالي کوریا د بالستیک توغندیو وروستۍ ازموینه د بې ثباتۍ د زیاتولو لپاره یو اقدام بللی او غندلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون پنجشنبه په یو بیان کې وویل دا ازموینه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له ګڼو پریکړه لیکونو څخه سرغړونه وه چې سیمې او نړۍ ته ګواښ پېښوي. شمالي کوریا پرون وویل داسې نوي توغندې ازمویلې دي چې له تاکتیکي پلوه رهبري کېدلی شي. د شمالي کوریا د دولتي آژانس د راپور له مخې دا توغندې چې د ټکنالوژۍ نویو غوښتنو ته په پام سره جوړ شوي 2.5 ټنه سروکي لیږدولی شي. او چین په برتانیا کې پر ځینو سازمانونو او افرادو د هغه څه له کبله بندیزونه ولګول چې د دروغو او غلطو معلوماتو خپرول یې بللی دي. پیکینګ وایي دا غلط معلومات د اویغور د مسلمان اقلیت پر وړاندې د چین د چلند په اړه خپره شوي دي. د چین د بهرنیو چارو وزارت نن جمعه په یو بیان کې وویل دا بندیزونه پر څلورو شرکتونو او د برتانیا د پارلمان د وکیلانو په ګډون پر نهو افرادو لګول شوي دي. دا اعلان د چین په شمال لویدیځه سیمه شینجیانګ کې له بشري حقونو د سرغړونو له کبله د ډیپلوماتیکو اړیکو د ترینګلتیا وروستی مورد دی. په همدې حال کې سلګونه اویغورانو پرون د ترکیې په پلازمینه انقره او لوی ښار استانبول کې ترکیه ته د چین د بهرنیو چارو د وزیر وانګ یی د سفر په اعتراض کې لاریون وکړ. دوی په شینجیانګ ایالت کې د بشري حقونو د سرغړونو پر وړاندې له ترکیې د کلک دریز غوښتنه وکړه.
خبرونه ملازده ای رادیو آرده. جرمنی په افغانستان کې د لسو نورو میاشتو لپاره خپل پوځي ماموریت وغځاوه. افغان حکومت یې په غبرګون کې وایي
موږ ته د خپلې خاورې او خلکو ساتنه یو دایمي او ملي مکلفیت دی. که نړیواله ټولنه، متحده ایالات یا بل هر هیواد له موږ سره د تروریزم په مقابله کې همکاري کوي، هرکله یې کوو.
په یو تفصیلي راپور کې به په افغانستان کې د تعصب او تبعیض پر تاریخي مخینې او د غرض پر عواملو واوري.
کله چې پردي لاسونه را وخځېدل او له 1350 نه تر نن پورې په افغانستان کې ملي حکومتونه بیا رانغلل، دغه غیر ملي حکومتونه د پردو سره تړلي وو. دوی خپله بقا د ملت په نفاق کې لیدله.
د اروپای ټولنې د 22 غړیو هیوادونو مشران د کرونا ویروس د واکسین د ویش پر سر موافقه ته ونه رسیدل او په دوهمه نیمه کې روغتیا د ژوند شتمنۍ مو د نن ورځې اونیز پروګرام دی اورېدو ته بلنه درکوم. ورزو د خبرونې د سر موضوع ده. په داسې حال کې چې امریکا د می تر لومړۍ نیټې پورې له افغانستانه د خپلو سرتیرو ایستل ستونزمن کار بولي، تازه جرمني په دې هیواد کې د خپلو سرتیرو پوځي ماموریت وغځوه. د جرمني پارلمان پرون د پنجشنبې په ورځ د لسو نورو میاشتو لپاره په افغانستان کې د خپلو عسکرو د پاتې کېدو طرحه تایید کړه. دا هیواد د ناټو په چوکاټ کې حاضر دمه 1300 عسکر لري چې د افغان ځواکونو په روزنې او له دې سرتیرو په ملاتړ بوخت دي. افغان حکومت له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د المان د پریکړه ستایي، خو طالبان ورسره کلک مخالفت شوي. جزئیات زما د همکار په راپور کې اوریم دا اوس را سره د ټلیفون پر کښې دی. مهرباني وکړئ تاسو د دې موضوع نور جزئیات اوریدونکو ته ورکړئ.
بلې، په افغانستان کې د بهرنیو عسکرو د پاتې کېدو او وتو په اړه د ناټو د غړیو هیوادونو د مشورو په دوام تازه المان پریکړه کړې چې عسکري لس میاشتې نور همدلته افغانستان کې پاتې شي. په افغانستان کې د جرمني عسکرو پوځي ماموریت د روان لمریز کال په بخښنې میلادي کال د مارچ میاشتې په وروستیو کې پای ته رسېده، خو د دې پریکړې پر بنسټ به جرمني پوځیان د راتلونکي 2022 کال د جنوري تر وروستۍ نیټې په افغانستان کې پاتې شي. جرمني د دې پریکړې موخه د افغان ځواکونو روزنه او له دې سرتیرو ملاتړ بلل دی. افغان حکومت که څه هم د خپلو خلکو او خاورې ساتنه د افغان ځواکونو مسؤلیت بولي، خو له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د جرمني دا پریکړه ستایي. د ملي امنیت شورا د دفتر وان رحمت الله اندړ نن د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دفاع هم تر شپږ نوي سلنې د افغان ځواکونو پر غاړه ده. موږ ته د خپلې خاورې او خلکو ساتنه یو دایمي او ملي مکلفیت دی. که نړیواله ټولنه، متحده ایالات یا بل هر هیواد له موږ سره د تروریزم په مقابله کې همکاري کوي، هرکله یې کوو.
د افغانستان د ملي امنیت شورا له دې وړاندې ویلي وو طالبانو د دوهې تړون نه دی عملي کړی او نه یوازې دا چې جګړه یې نه ده کمه کړې، بلکې د القاعده په ګډون له ترهګرو ډلو سره هم اړیکې نه دي پرې کړي. خو پوځي کارپوهان بیا په دې اندي چې د افغان ځواکونو د وړتیا لوړولو او په ځینو برخو کې د بهرنیو عسکرو شتون ته لا هم اړتیا لیدل کېږي. د المان د نوی پریکړې په اړه طالبانو هم غبرګون ښودلی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاض محمد نعیم نن د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دې پریکړې مسؤلیت به د هغه چا پر غاړه وي چې د دوحې هوکړې ته ژمن نه پاتې کیږي. د وویل
کوم تعهداتو ته په نامه کښې شوي باید هغه ته پوره التزام وشي. تعهداتو ته نه التزام ستونزې راولاړوي او د ستونزو مسؤلیت به د هغه چا په غاړه دی چې تعهداتو ته التزام نه کوي.
له دې وړاندې یو شمېر رسنیو د طالب چارواکو له قوله لیکلي وو که چیرې د مې میاشتې له وروستۍ نیټې هم بهرني عسکر په افغانستان کې پاتې شي دوی به پرې بریدونه پیل کړي خو د دوحې هوکړه به پر خپل ځای وي. جرمني داسې مهال په افغانستان کې خپل ماموریت غځوي چې تېره شپه د امریکا جمهور رئیس جو بایډن په خپل خبري کانفرانس کې وویل دوی غواړي له افغانستان ووځي خو پوښتنه دا ده چې څه وخت دا هېواد پرېږدي. هغه د مې میاشتې لومړۍ له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د ویستو په اړه د دې نیټې ضرب الاجل له تخنیکي اړخه ستونزمن وباله خو زیاته یې کړه. په دې اړه له خپلو متحدانو سره مشورې کوي. روانه اونۍ د ناټو سرمنشي یان سټولټنبرګ هم وویل له افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو د ویستو په اړه وروستۍ پرېکړه نه ده شوې. هغه له طالبانو وغوښتل چې تاوتریخوالی راکم کړي او تر خوا یې له ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې پرې کړي. جرمنی د اروپایي ټولنې د یو غړي په توګه د ناټو په چوکاټ کې په افغانستان کې تر ټولو ډېر عسکر لري او دا پریکړه د نورو هیوادونو د پوځي حضور د دوام لپاره هم زمینه برابرولی شي. د دې هیواد د دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو هم له افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو د وستو په برخه کې د بیړې پر ځای د دقت بحث مهم بللی دی او خبرداری یې ورکړی چې غیر مسؤولانه وتل به بدې پایلې ولري. اوس مهال په افغانستان کې 1300 جرمني پوځیان شته چې د ناټو په چوکاټ کې د افغان ځواکونو په روزنه بوخت دي. په افغانستان کې له 2000 لومړي میلادي کال تر اوسه 950 جرمني عسکر وژل شوي او د دې هیواد د رسنیو له قوله تر 2013 کال پورې په دې هیواد کې یوازې په پوځي برخه کې د هیواد 16.4 میلیارد یورو لګښت کړی دی. پرې بازار
بلې ډېر زیاته مننه کوم. دوستانو واموریدل چې جرمني په افغانستان کې د خپل پوځي ماموریت غځولو اعلان وکړ او دوی وایي چې تر 1900 میاشتې پورې به دغه عسکر په افغانستان کې پاتې سي. دا طرحه پرون پنجشنبه د جرمني په پارلمان کې تایید شوه. دوستانو په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو تر ویل لاندې دمې ورسته په ورسو.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړي.
د ازادي راډیو غرمنۍ خبری خپرونه اوري. په دې خپرونه کې موږ د ولایتونو څخه بیلابیل راپورونه لرو خو تر هغو د مخه به یو بل تفصیلي راپور ته ورسو. تاریخ پوهان تبعیض د بشریت له پیدایش سره نغښتی بولي. په افغانستان کې بیا د دې پدیدې د کرنېټې په اړه روښانه ټکی نشته خو د بیلابیلو حکومتونو پر مهال یې د اوج او پر ضد مبارزو په اړه نظریات شته. که څه هم تاریخ پوهان په دې ام دي چې په افغانستان کې لکه د نوري نړۍ د ملت ترمنځ تبعیض نشته خو په دې هیواد کې د بهرنیو له لاسوهنو وروسته ډول ډول تعصب ته لمن وهل پیل شوی دی. خو په دې منځ کې یو شمېر ځوانان هم شته چې له تبعیض سره مبارزه کوي او د ملت لپاره یې زهر ګڼي. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار پر راپور کوي.
که څه هم قومي، ژبني، مذهبي، نژادي، سمتي، ګوندي او آن ملتي برتري د انسان فطرت ګڼل کیږي ولې ځینې وختونه دا ډول فکر تبعیض ته زمینه برابروي. روانپوهان د هر ډول برتري فکر سره د افراط او تفریط شرایط کړي او د منځلارۍ یا وساطت غوراوی وړاندیز کوي. د دوی له انده د هر ډول برتري فکر د نورو پر وړاندې تبعیضي چلند ته لار پرانیزي او د ټولنو ترمنځ د واټن سبب کیږي. که څه هم تبعیض نړیواله موضوع ده او ټوله نړۍ ورسره لاس وګرېوال ده ولې په افغانستان کې د دې پدیدې د پیل کره نیټه نه ده معلومه. تاریخ پوهان په افغانستان کې تبعیض خپراوی د بهرنیو د لاسوهنو زیږنده بولي. تاریخ پوه او د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی حبیب الله رفیع وایي د تاریخ په اوږدو کې هرې بهرنۍ دسیسې هڅه کړې چې په دې هیواد کې مذهبي، قومي، ژبني او سمتي تبعیض ته لمن ووهي خو بریالي شوي نه دي.
کله چې پردي لاسونه راوغځېدل او له 1350 نه تر نن پورې په افغانستان کې ملي حکومتونه بیا رانغلل، دغه غیر ملي حکومتونه د پردو سره تړلي وو. دوی خپله بقا د ملت په نفاق کې لیدله. له هغې ورځې نه په ملت کې نفاق هڅه وشوه، لیکن بیا هم د ملت منځ ته نفاق نه دی تللی.
ښاغلی رفیع په وروستیو کې د ځینو تبعیضي چلند هم د همدې بهرنیو دسیسو دوام ګڼي، خو تاریخ لیکونکی او د پوهنتون استاد غلام محمد محمدی بیا په افغانستان کې د تبعیض پراختیا په معاصر تاریخ پورې تړي او وایي په افغانستان کې د بیلابیلو واکمنانو د واکمنۍ پر مهال ډول ډول تبعیض ته لمن وهل شوي.
تعصب د افغانستان له معاصر تاریخ سره اړیکه لري چې اوس هم روان دی او اوس یې هم موږ بیلګې ګورو او کېدای شي نور هم دوام وکړي.
خو څنګه کولای شو له تبعیض سره مبارزه وکړو؟ په دې برخه کې تر ټولو مهم غږ پر ځوانانو کېږي. ټولنپوهان وایي د افغانستان ټولنیز جوړښت ځوان دی او دا قشر کولای شي په دې برخه کې داسې پروګرامونه پلي کړي چې د تبعیض د پرمختګ مخنیوی وکړي. سیرت نوري چې د افغانستان په شمال کې ژوند کوي او د تبعیض د مخنیوي لپاره یې بیلابیل کلتوري پروګرامونه پلي کړي وایي د افغانستان ټولنه له بیلابیلو قومونو جوړ ترکیب دی او دا فکر چې بل هم زموږ په رنګ دی کولای شي تبعیض راکم کړي.
هر انسان خپل رنګ او خپلې ژبې خپل کلتور او فرهنګ سره لري، که چیرته دغه تفاهم او دغه پوها زیاته کیږي، تفکر زیاتیږي، مثبت رنګ راوړي او د دې تر څنګ کولای شي په ټولنه کې یو بدلون رامنځته کړي.
خو راحت ګل زیارمل بیا دې اندېښمن کړی چې له یو شمېر لوستو ځوانانو ځینې سیاسیون په قومي ژبني او سمتي بڼه ګټه اخلي او په غیر شعوري ډول یې د تبعیض او خپلو ګټو لپاره کاروي.
تبعیض یا قومي تبعیض، سمتي تبعیض، یو څه هوا ورته ورکړل شوې ده. دا اکثره د سیاسیونو د خوانه دا هوا ورکول کېږي او ځینې مجبور ځوانان یا هغه ځوانان چې هغوی غواړي چې ځینو واکدارانو یا زورواکانو تر سیوري لاندې رشد وکړي، هغوی په دې تبعیض کې استعمالیږي. سره د
ټولنپوهان وایي په افغانستان کې د تبعیض د لا پرمختګ د مخنیوي لپاره عامه پوهاوی اړین دی او ټولنه باید په دې وپوهېږي چې کومې کړنې په یو نه یو ډول د نورو پر حقونو تېری دی. خو هغه څه چې مطرح دي تر ډېره د دې ډول پروګرامونو کموالی او تر خواهی د حکومت لخوا دې ټکې ته کمه پاملرنه ده.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې د بش تذکره وخلي
ګلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
خو یې مون په مکتب کې د باران لپاره پناه یې نشته مون په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
زموږ خلاصدي رادیو اوري اوس په یو نړیوال موضوع راوخلو. د اروپای ټولنې د 22 غړي هیوادونو مشران د کورونا وایروس د واکسین د ویش پر سر موافقه ته نه دي رسیدلي. د دې ټولنې یو شمېر هیوادونو ته د کورونا وایروس نسبتا ډیر واکسین رسیدلی، ځینو لږ ترلاسه کړی، خو له اروپا بهر په لسګونو میلیونو دوز واکسین صادر شوی دی. د ازادي راډیو د خبر څنګ د راپور په استناد نور چې سیاتله احمد شي براو.
اروپای ټولنه د غړو هیوادو ترمنځ د کووید 19 واکسین د توزیع په برخه کې د اختلافاتو د حل پر سر موافقې ته ونه رسیده او خبرداری ورکړ چې شاید دا ټولنه د کورونا واکسین د ځینو صادراتو مخه ونیسي. د اروپای کمیسیون رئیس اورسولا فون ډیر لاین د پنځم پیپرس خبرداری ورکړ چې اروپای ټولنه په بریتانیا او نورو هیوادو ته تر هغو د واکسین د صادراتو اجازه ورنکړي چې د اتحادیې له غړو هیوادو سره د واکسین د صادراتو کړې شمنی نه وي پر ځای کړي. فون ډیر لاین هغه آنلاین غونډې ته چې پرون د ویډیو کانفرنس له لارې وشوه وویل، زما پاند دا ښکاره ده چې تر هر څه مخکې د استرازنیکا کمپنۍ وړاندې تر دې چې نورو هیوادو ته صادرات وکړي خپلې کړې شمنۍ له غړو هیوادو سره پر ځای کړي. تمرکز په هالنډ کې په استرازنیکا کمپنۍ دی چې بریتانیا دې کمپنۍ ته د کورونا واکسین د مهم واردونکي په سترګه ګوري. د دې سرمشریزي په پای کې د اروپایي ټولنې مشران لا هم پر دې موافقې ته ونه رسېدل چې څرنګه را روان 10 میلیونه ډوز واکسین وویشي، خو پریکړه یې وکړه چې د سفیرانو په کچه به په راتلونکي غونډه کې پر دې موضوع خبرې وشي. د اروپایي ټولنې د تدارکاتو د پروګرام له مخې ټولو هیوادو ته باید یو ډول واکسین ورسېږي، خو ځینو ته تر خپلې سهمې لږ رسېدلې دي. اکثر اروپایي هیوادونه فکر کوي چې سیستم سم دی، خو ځینو هیوادو د دې پر ځای چې بیلابیل واکسینونه ترلاسه کړي د استرازنیکا واکسین یې غوښتی دی. د واکسین په چارو کې د ځنډ سربیره اروپایي ټولنه لا هم ډاډه ده چې د اوړي تر اخیره به 80% بالغ نفوس ته واکسین ورسیږي. د اروپایي کمیسیون مشر وون ډیر لاین وویل چې د دسمبر له میاشتې راهیسې له اروپایي ټولنې تر 80 میلیونه ډوز ډیر واکسین 33 هیوادو ته صادر شوی دی او د اروپایي ټولنې غړو هیوادو ته 80 میلیونه ډوز رسولی دی.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
تاسو د ازادي رادیو غرمنۍ خبری خبرونه اورئ. د کابل ښاروالۍ یو ځل بیا په کابل ښار کې د ښاري بسونو فعالیت پیل کړ. د دې بنسټ مسؤلان وایي چې سلګونه بسونه بیا جوړ کړي دي چې د فعالیت پیلېدو سره به له کلونو وروسته د کابل ښاریانو ستونزه حل سي. د کابل ښاروال د پنجشنبې په ورځ د 5 بسونو کار په مشتي ډول د کابل په احمد شاه بابا مینه کې پیل کړ او ویل چې د بسونو بیا ځلې فعالیت به وکولای سي د خلکو لپاره اسانتیا رامنځته کړي او د چاپیریال ساتنې او د ښار نظم ساتلو کې مهمه ونډه لارا لایسی نور حال پدې راپور کړو.
کابل ښار چې نږدې 15 میلیونه نفوس لري سره له دې چې ښاري بسونه لري خو خلک یې د ترانسپورت په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. خو اوس د کابل ښاروالۍ د زړو بسونو له بیا ځلې جوړونې سره هڅه کړي چې د کابل ښار دا ستونزه تر یوه حده حل کړي. د کابل ښاروال داود سلطان زوی د پنځشنبې په ورځ د 5 بسونو فعالیت په ازمایښتي ډول د کابل ښار په احمد شاه بابا مینه کې پیل کړ. هغه ازادي راډیو ته وویل دا بهیر به تر راتلونکې وی اونۍ د کابل په ټول ښار او ولسوالیو کې پلی کړي.
دا د خلکو د اسانتیا لپاره د خلکو د تګ لپاره یو نوی ګام دی چې ښاروالي دا مسؤلیت په غاړه ونیوله او دا امتحاني مسیر مونږه شروع کړله او انشاءالله دا موضوع که موافقت تیره سي او د خلکو همکاري موجوده وي او خلک سمه استفاده وکړي د دې خدماتو نه دا موضوع پراختیا پیدا کوي په نورو ساحاتو کې په لویدیځې خوا کې شمال خواته او جنوبي خواته هم
دا بسونه چې شمیر یې 200 تر رسیدي په یوې امریکایي کمپنۍ پورې اړه لري او اوس تازه د کابل ښاروالۍ لخوا بیا ځلې ترمیم او نارنجي رنګ ورکړل شوی دی. د دې بسونو چلوونکي د ښاروالۍ کارکوونکي دي او هغه څوک چې ورڅخه ګټه پورته کوي باید ټیکټ ولري. دا بسونه د 150 کسانو ناستې وړتیا لري او د کابل ښار په 1600 لوریو کې به تګ راتګ کوي. خلک وایي هیله لري چې دا بهیر د کابل ښار نورو برخو کې هم ژر تر ژره پیل شي ځکه اقتصاد یې چندان ښه نه دی او داسې خدمتونو ته اړتیا لري. دوه تنه کابل ښاریان شمع او حیات الله:
ښاري بسونو ته د خلکو نه لاسرسي کابل ښاریانو ته ډېرې زیاتې ستونزې راولاړې کړې دي. تازه موږ خبر شولو چې کابل ښاروالۍ ښاري بسونه فعال کړي دي. دا یوه ښه خبره ده او موږ تمه لرو چې له دې سره به په دې برخه کې شته ستونزې حل شي.
دا اقدام موږ ستایو، ښه اقدام دی، نیک اقدام دی. هیله ده چې عملي شي او همداراز یعنی دوام وکړي. داسې نه چې 15 ورځې لپاره د فیسبوکي تصویرونو په خاطر باندې کار ورځینه واخلي بیا وروسته بند شي، بیا وروسته همداسې پاتې شي لکه موږ چې څه وخت مخکې د میټرو خبره وله، د میټرو خبره همداسې پاتې شوله.
د کابل ښاروالۍ بیا د ښار له اوسېدونکو غواړي چې له دې بسونو څخه د ګټې اخیستنې پر مهال ښاري فرهنګ او ټولنیز چلند په پام کې ونیسي.
ولایت په ولایت
هر جمعه د یو ولایت چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي.
حالت د سی پلانونه دی
مثبت
تغیرات. خبرونه د افغانستان په وخت هر جمعه د ماسپخین له 2 تر 3 بجو
له ازادي رادیو سره.
دوستانو لکه څنګه چې په دې اعلان کې مو اوریدل، موږ هره جمعه د ولایت په ولایت خبرونه کې د افغانستان د بیلو ولایتونو ستونزې او د خلکو مشکلات راسپړو. د دغو ولایتونو چارواکي میلمانه کوو او ستاسو څخه غوښتنه کوو چې تاسو زنګ وي، خپل نظریات، خپل ستونزې او مشکلات ورسره شریک کړئ او دوی به تاسو جواب درکړي. نن هم د جمعې ورځ د کابل په وخت پر 2 بجې به دغه خبرونه درته ولرو او په دې خبرونه کې په دې ونې که موږ د میدان وردګ ولایت چارواکي د ځان سره لرو چې دوی به ستاسو پوښتنو ته جواب وایي. نو ستاسو خیله کوو چې بیا زنګ ووهئ او خپلې پوښتنې ورڅخه مطرح کړئ. دم کړی به ورسو یو بل راپور ته. کاغذ باد یا د کاغذي ګوډۍ الوزولو جشنواره د پنجشنبې په ورځ د کابل ښار په مرنجان غونډۍ ترسره شوه. دغه جشنواره د اطلاعاتو او کلتور وزارت لخوا د نوي کال په مناسبت جوړه شوې وه. دا وزارت وایي د دې جشنوارې هدف سوله، ابادي او خلکو ته د یووالي د پیغام رسول دي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
ځینې کابل ښاریان نوی کال د دغه ښار د مرنجان پر غونډۍ نمانځي.
دویش کلن شا احمد د سپین او آبی رنگ د سلور و پارچو کاغذی گوڑی پا لوزول و بخت دیوائی
بجی شده یو قرن مخ که با مکی رواج در پاوانانو که نو بودی پران بازده دیل پرانه چه جنگ واچه و داده یو ده صلح ده باوری پیغام داده
د غونډه په بل سنډه کې شپاړس کلن محمد زید ابراهیمی چې پنځه پارچیز کاغذي ګوډۍ ورسره ده د تار سرخی د ملګري په لاس کې ده وایي د دې جشنوارې په جوړولو ډېر خوښ دی
ما د جمع شستې همه مردمان ګوډي پران د آسمان حاصل کردن ګوډي پران بازی همه مردمان مجروف است
دغه جشنواره د اطلاعات و فرهنګ وزارت لخوا جوړه شوې ده د دغه وزارت د جشنوارو د جوړولو مدیر نصیر احمد حیدری ازادي راډیو ته وویل غواړي ورته جشنوارې په ولایتونو کې هم جوړې کړي
فرهنګ وزارت لخوا دا لومړی ځل لپاره د جشنواره په رسمي توګه او په برگزار شوه چې ان شاء الله په نور کلونو کې به مې او د هدف د جشنوارې د صلح او د ورورولۍ پیغام د افغانستان ټول دونکو لپاره
د کاغذي ګوډۍ او لوزول چې په خلکو کې په ګوډي پرانبازۍ شهرت لري د پسرلي موسم کې د خلکو لرغوني لوبه او ساتیری ده خلک کاغذي پارچې د نای په ډکو کې په منظمه توګه جوړوي او د ځانګړي تار په ذریعه یې هوا ته الوزوي که څه هم مخکې له دې کاغذي ګوډیو ساده بڼه لرله اوس په بېلابېلو ډولونو لکه د خامار انسان هندسې مرغانو مارانو او داسې نورو په بڼو جوړیږي د شمس تبریزی په دیوان کې د مولانا په څیر د شاعرانو په کلامونو کې د ګوډۍ د الوزولو ذکر شوی چې د دې لوبې د لرغونتوب حکایت کوي لیکوال او تاریخ پوه ګل احمد نظری اریانا وایي انسانانو له پخوا راهیسې له الوتلو سره مینه لرله دا لامل شو چې په چین کې د کاغذ له اختراع وروسته خلک کاغذي ګوډۍ جوړې کړي د ده په خبره په افغانستان کې کاغذي ګوډۍ هغه مهال دود شوه چې کاغذ او ماشینونه یې وارد کړل
د دوی تارونه په شیشو باندې یو ډول مجهز شوي دي نو دوی د مسابقې پر وخت کوشش کوي چې یو د بل پر تار باندې ځان غالب کړي او کله چې تار دې را کش کړي په دې وخت کې د مقابل لوري تار شلیږي کله چې تار وشلیږي دا چا چې دا کار وکړي او د خپل مقابل لوري تار یې وشلاوه او د هغه کاغذباد یا ګوډي پران یې آزاد کړي نو دوی ډېر خوشحالي کوي او هغه کسان چې د ده طرفدار دي د ده پر خوا دي هغه هم ډېر خوشحالي کوي
د خاغلی آریانا په خبره دا لوبې باید په پراخو ساحو او میدانونو کې وشي ځکه د ګڼه ګوڼې نه په ډکو ځایونو کورونو د کورنونو پر بامونو او داسې نورو ځایونو کې د برېښنا د مزو د شلولو خطر رامنځته کوي دغه لوبه په کابل ولایت کې د خلکو د ساتیرۍ تر څنګ د کاغذي ګوډیو جوړوونکو لپاره یوه ښه عایداتي منبع هم ده
تاسو له پیغامونو
زه حضرت نور سلوان یم د نورستان ولایت او د نورګرام ولسوالۍ اوسېدونکی زمونږ د نورګرام ولسوالۍ کې د برق ډېر ستونزې دي ډېر ستونزې دي د برق دي او خلکو ته په کلیو کې په بانډو کې ژوندی برق د لرګو له لارې ورکول کېږي نو تاسو خواره دلته خو اوبه شته لس مترې دي هلته سیم دی نو دلته د دې نګو کوم څوک خري نه څښي نهڅښي زمونږ لوړپورو چارو ته دا خواص دی ازادي راډیو ته هم زمونږ دا خواص دی چې زمونږ دا غږ د لوړپورو چارو ته ورسوي وسلام
اکمل افغان یم د خوشنا په خوش کې زیات برنمو شوي دي او زیات کورونه یې ړنګ کړي دي د مسؤولو چارواکو څخه مې هیله دا ده چې په دې بحث کې زیات کومکونه د خوش اوسېدونکو سره وکړي د څو ورځو کېږي چې مسلسل برنمو روان دي په دې کې کوچیانو ته هغه کورونو والا ته زیات کورونه رسېدلي دي چې په کې د باران پیلو پیل برابر دا خبرې راډیو لیکلو کارکوونکو نه فلم نه
مظفر ها د کندهار ولایت څخه خبر کوم د بنګ او زیک وزپاله را مظفر باز دا ماشينه ول دا اسکیج ماشينه بند د دوه درې میاشتې ماشينه موږ د اخی د کور کې لري را پچی د کښنان را ته غواړي تاسو موږ زختر مشتانو پر ور وسې د کندهار په بوم او زیک اول او زید بوم او زین عائشه درې او زی ماشينه نه د اخی چې دا څنګه کار دی ګور خل ګو واسه موږ نه پاتې د ما ژغ ټولو چا وا کور مشران تر ور وسې خدای پرمان
زمان خان خبر کوم د ننګرهار نه زه پر دې خوشحال شوم چې د کمال خان باندې جوړ شو دا مشتل ډیر د ویاړو خبره ده او بل طرف ته بعض ظالمان موږ اوس هم وینو چې په دې بانک کې کار کوي دوی زما دا هیله ده چې د خدای لیازو کوي د دې ښکار څخه لاس واخلی دا زموږ د وطن د ابادۍ لپاره ښه ده وطن کې شوښکاري باید له دې ښکار څخه ډډه وکړو والسلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دوستانو مننه کوم چې ازادي رادیو ته خپل پیغامونه راستولې وو او که بیا هم په خپل سیمو کې ستونزې ویني نو کولی شئ ازادي رادیو سره شریک کړئ موږ به د بیلابیل خبرونو لاره له اړوندو مسولینو سره شریک کړو او وروبه رسو په کابل کې 12 بجې او 10 دقیقې سوې یو ځل بیا د مهمو خبرونو سرچکې له احمد تکل خور
جرمنی په افغانستان کې خپل پوځي حضور تر 2022 کال پورې وغځاو د پریکړې د می له لومړۍ نیټې وروسته چې د امریکا او طالبانو د موافقې په اساس له افغانستانه د ټولو نړیوالو ځواکونو د وتلو مهلت دی په افغانستان کې د جرمني ځواکونو پاتې کېدو ته لاره هواره کړه په همدې حال کې د امریکا ولسمشر وایي چې د می د میاشتې تر لومړۍ نیټې پورې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو وتل ستونزمن کار دی جو بایدن پرون پنجشنبه د ولسمشر په توګه په خپل لومړني خبری کانفرنس کې دا خبره وکړه هغه وویل د نغوړی په افغانستان کې 2.5 زره امریکایي سرتیری د اوږدې مودې لپاره پاتې شي د اروپایي ټولنې مشران د دې ټولنې په غړو هیوادونو کې د کورونا وایرس پر ضد د واکسین د ویش پر سر د اختلاف په حل بریالي نه شول دوی خبرداری ورکړ چې دا اختلاف ښایي د دې ټولنې لخوا بهر ته د دې واکسین د ځینو ډولونو پر صادرولو د بندیز باعث شي متحده ایالاتونو د شمالي کوریا د بلستیک توغندیو وروستۍ ازموینه د بې ثباتۍ د زیاتولو لپاره یو اقدام بللی او غندلی دی او چین په برتانیا کې پر ځینو سازمانونو او افرادو د هغه څه له کبله بندیزونه ولګول چې د دروغو او غلطو معلوماتو خپرول یې بللی دي پیکینګ وایي دا غلط معلومات د اویغور د مسلمان اقلیت پر وړاندې د چین د چلند په اړه خپره شوي دي
له احمد تکل څخه مننه دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا لوستلی سي پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ وړاندې په خبرونه کې لکه څنګه چې میجمنه کړې و د روغتیا د ژوند شتمنۍ اونیز پروګرام لرو دا پروګرام سبسوي دی تاسو زنګ مو وهي د دې خبرونه اوریدو ته تاسو ته بلنه درکوم
روغتیا د ژوند شتمنۍ
صحت او زندگی 1296 اف ام 100.5
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی السلام علیکم و برنامه هفتگی صحت خوش آمدین قسمی که میفهمین این برنامه به دو زبان است میتونین هم به زبان پشتو صحبت بکنین هم دری سوالاتان ارائه بکنین میفهمین که سال نو است و قرنم نو است از او خاطر روی یک قرن گذشته هم کمک صحبت میکنیم که در قرن گذشته مسائل صحت چطور بوده و مردم چطور تداوی میکنن از این قبیل مسائل و در قرن نو چه چیزا منتظر مردم است برای از اینکه در قرن گذشته یک چیز به نام کرونا برآمد کل مردم در خانه خود در تمام دنیا قید کرد و تحت کنترل گرفت منتها فراموش نکنیم که سال نو قرن نو نوروز به شما به نمایندگی تمام همکارای رادیو آزادی از صمیم قلب تبریک گفته سال نو و قرن نو یک قرن پرمیمنت پر از صلح و صفا آرزو میکنیم به مهمانای محترم ما در این برنامه دکتر صاحب مبولله شفیق متخصص داخلی عمومی هستند مهمان دیگر ما محترم دکتر محمد ولی سالاری استاد در پوانتون کابل و همچنان رئیس تحقیقاتی و علمی پوانتون کابل هم از طریق تلفن مهمان ما هستن مهمانای عزیز به برنامه خوش آمدین هستن دکتر صاحب سالاری که رئیس مسائل تحقیقاتی و علمی پوانتون هستن استاد سالاری بسیار خلاصه یک جواب بگیریم سب
تشکر از کسی که سوال به حساب سوال کردن البته منبع اساسی تمام معالجه‌ای که به حساب ما میکنم همین نباتات طبی بوده که خوشبختانه در افغانستان خصوصا و طرف های شمال افغانستان این نباتات طبی به پیمانه بسیار زیاد به اونجا به شکل طبیعی می روید و مردم از او در تداوی بسیاری از امراض اونجا استفاده میکنن. ولی همچنان امی نباتات طبی که هستن به خارج از افغانستان صادر میشه و اونجا من حیث دواهای عصری با اشکال مختلف و جور میشه و مردم از او استفاده میکنن. البته واقعا به مرور زمان پیشرفت‌های بسیار زیاد آمده، خصوصا در بخش تکنولوژی، تکنولوژی‌های حالی بسیار پیشرفته هستند که در تداوی امراض و مشکلات صحی استفاده میشه. ولی در گذشته همین دواهای طبی که بودن خصوصا نباتات طبی هستند از او استفاده من حیث تریتمنت یا به حساب متداوی در امراض مختلف از استفاده میشد.
بسیار تشکر سالاری سپ. خب شفیق سپ از شما هم در این مورد اگر در پشتو تشریح کنیم که شنانده از ما مستفید سوان بسیار خلاصه خوش میشم. دکتر سپ شفیق
مننه جناب نظری سپ. زه غوارم پا دی حق لعویم چه یقینا پا افغانستان که تداوی اوس نسبت د تیرو کلونو نه، البته که موږ تاسو د پیړۍ سر کې ونسو او د هغې نه اوسه پورې کافي ډېر تغییرات راغلي دي د طبابت په برخه کې. دلته یو شی که زه ذکر کړم، بده به نه وي چې تیرو څلوېښت کالو ته په کتو، البته دغه وخت کې موږ مشکلات متعدد درلودل چې د هغې تاثیرات یو څه اوس هم لیدل کېږي، مګر په مجموع کې که داسې ووي طبابت د تیرې پیړۍ په سیر کې بهبود شوی دی، بهتر شوی دی او پیشرفت کړی دی. که څه هم دا پیشرفت د نورې نړۍ سره د مقایسې وړ به ډېر نه وي، خو الحمدلله اوس موږ ګورو چې عصري طبابت تر ډېره ځایه البته بهتر شوی دی او د بهبود په طرف روان دی. په پخوا وختونو کې یقینا خلکو ډېر ابتدایي طریقو نه استفاده کوله، یو تعداد بخشونو کې اوس هم هغسې کارونه روان دي. زه به تاسو ته مثال ووایم، لکه د شکسته بند موضوع یا د اړوکو تداوي چې په ډېر عنعنوي شکل مخکې کېدله په ځینو ځایونو کې، البته په لرې مناطقو کې د ښارونو نه، هلته اوس هم دغه موضوعات شته دي متاسفانه، چې ښه ده چې هغه خلکو ته دغه پیغام ورسول شي چې په شکسته بند باندې تداوی کول یا هم په سلمان یا کسان چې ویښتان جوړوي په هغې باندې ختنه کول، دا اوس ډېره د طبابت نه لرې خبره ده، ډېر خطرناک عواقب لري. د دې نه باید جدي جلوګیري وشي. د ټولنې ملکان، پوهان، مشران، ملا امامان باید د دغسې عنعنوي تداویو نه جلوګیري وکړي، ځکه دا ډېر ناګواره او خطرناک عواقب لري. موږ روزمره تقریبا که نه وینو، هفته کې یو ځل یا میاشت کې دغه واقعات چې خطرناک حالت ته تللي دي موږ وینو په شفاخانو کې او دا مشکلات رامنځته کوي.
بله،
د حکیمانه تداوي په هکله هم نظري صاحب زه غواړم ووایم چې هغه حکیمانه تداوي چې هغه په تحقیقاتو باندې ولاړ وي او هغه منل شوي ستاندرد شکل باندې جوړ شوي وي تداوي، بالکل هغه هم مفیده ده او مؤثریت لري. مګر داسې فکر کېږي چې یو تعداد مناطقو کې، البته حتی په کابل کې هم، په دغه برخه کې هغه ډېر علمي شکل باندې دوایان نه جوړېږي او ډېر ابتدایي شکل باندې که زه ووایم بعضې دواګانې جوړېږي. حتی ځینې دواګانې داسې هم موږ لیدلي چې د عصري طبابت دوایانې راوړي دي، مکس کړي دي او د درد دوا په حیث باندې یا د ځینو امراضو د تداوي په خاطر ورکول کېږي، چې کېدای شي دا ډېر مسؤونه لاره د دې تداوي نه وي. زه دا تداوي پرې شکل نه شم تاییدولی من حیث یو ډاکټر، مګر که چیرې دا تداوي په معیاري شکل باندې په ستاندرد شکل باندې شوي وي او هغه تجربې ثابته کړې وي تحقیقاتو،
تشکر دکتر شفیق. امیج سالاری صاحب محترم، یک موضوع خاصی است که بعضی از شنونده از ما بعضن تلفن میکنن و بی حوصله میشن، اینا مثلا خودشون یا دندان درد هستن یا چشم درد هستن یا کدام مسئله دیگه باشه، اونا زیادتر از ما میخوان که روی از این موضوع زیادتر صحبت بکنیم. بعضی از شنوندگان محترم پیشنهاد کردن مثلا مسئله پروستات اگر یک روز یک برنامه درست کنیم و مسئله عضله را ما ایر لست کردیم به نوبت این کار را میکنیم. منتها میخواستم تو بگویم که اگر مردم نرمال عادی در مجموع یک معلومات کافی در مسائل صحی داشته باشند این بسیار زیاد مفید است. از او خاطر مثلا معلومات های که شما ارائه میکنین این یک معلومات هست که یک کتله از او مستفید میشه. از او خاطر از او شنونده های ما که سرما قار میکنن پتکه میکنن که بسیار گپ میزنی و تگپا بر از نو میخواییم بگیم که اول یک کم معلومات ها رو زیاد کنیم باز روز به روز مریضی های مختلف هست رویش گپ میزنیم. سالاری صاحب محترم دکتر صاحب شفیق بعض مسائل رو گفتن آل امی دکتر حکیمانه یا مواد از گیاهی و از این قبیل مسائل در افغانستان بسیار زیاد مراوج بود. یک وقت پیش هندوان میرفتن مردم پدر کلان های ما مادر کلان های ما اونا باز مچم از زهر مار یک چیز و مچم از او گل یک چیز و از این یک چیز چیزای گدوده برش میداد بسیار فایده میکرد. مثلا من یادم میاد که وقتی که پایم ضربه خورد کت تخم و نمک و مچم یک چیزی کردن گدود کردن و جور شد رفت. از اون خاطر شما مگر کم روشنی پتن سر از این موضوع خوش میشیم بفرمایید. کسن از سالاری سب
نباتات تیبی که هستن اکثرا آل امیالیم در کابل خصوصا که پایتخت افغانستان است که به حساب یکی از شهرهای بسیار پیشرفته‌ش هستند در این دالم به پیمانه بسیار از این دواهای طبی که به شکل طبیعی میراید از این استفاده میکنه مردم و از لحاظ این که این ساید افکت از این به حساب اونمون نواقص از این چی باشه بر از او حتما به حساب او شکل نیستن که دکتر صاحب برشان خصوصا این دکتر صاحب که به اینجا هستن امروز مهمان هستن بهتر میفهمن شاید بعضی مشکلات سیهیم برشان پیدا کنم ولی تا هنوز هم در این کشور خصوصا در شهرهای بزرگ از این در دواخانه استفاده میشه خصوصا شما که یادواری کردین اندوها هستن یا به اشکال مختلف دوار ترتیب میکنه و بالاخره به هر کسی میگه پرتاب میکنه که مثلا مشکل پانچی هستن. یعنی ما بازم میگم که منبع اصلی همه دواها اگر همه نبگم اکثریت دواها نباتات طبی هستند که به شکل طبیعی و مصنوعی در کشورهای مختلف خوشبختانه در افغانستان در کوها به شکل طبیعی دیده می روید یا اما اساس اکثریت به حساب به وجود آوردن دواها نمی منابع هستند. یعنی این به یک شکل غیر فنی به شکل که به حساب در اونجا و فرمولایی که دوا چطور به حساب تهیه می شه چقدر پلر باشه چقدر مواد به حساب اکتیو یا فعال باشه و به اون شکل در اینجا تعیین نمیشه پیش خصوصا کسایی که شما گفتین دعا ولی بازم از این استفاده میکنه مردم.
سالاری صاحب امیج خوب موضوعات شما میاد کردین باز دکتر صاحب شفیق هم تشریح خواد کردین در دنیا در اروپا اینجا یعنی دکترها به دو گروه تقریبا تقسیم میشن یکی دکترای طبی که به اساس کیمیا و گپا طب مدرن که میگن من مور باز دکتر صاحب شفیق و دیگه دکترای مثلا در جرمنی هوموپاتی گفته یک گروه دکترای دیگه هستن که اونا نمیخوان که دواهایی که از کیمیاوی جور شده باشه استفاده شوه زیاتر مثلا نباتات و ایگپا را استفاده میکنن یعنی غیر از این که حتی به طرفداری عملیات یا نیستن کوشش میکنن که از دکترای مدرن مثل دکتر صاحب شفیق اونام پوانچونا را خلاص کردن. از اون خاطر آیا اتر یک اساسی که باشد افغانستان در نظر هست که این به شکل علمی شونه به شکل طبیبایی که از قدیم او از او یاد گرفته از پدر کلان یاد گرفته از این قبیل مسائل نیست. امیرم یک کم که تشریح کن که باز دکتر صاحب شفیق از نقطه نظر طبی بگوین. سالاری صاحب
بله تشکر. در اینجا ایره باید در نظر بگیره بعضی کسایی هستن در شهرهای بزرگ خصوصا کابل در اینجا کسایی که این دواهای که به حساب به شکل عنعنوی تهیه میشه یا برشان جواز داده که دکتر صاحب یاد کردن حکیما میگه که حکیم هستن ولی ما طرفدار میگم به شما هستم در اینجا اگر به دو کاتگوری در افغانستان امی دکتر صاحب دکترایی که از تکنولوژی پیشرفته و خصوصا از دواهای کیمیایی که به حساب موثریتشان بیشتر هستند از این به دو کاتگوری تقسیم شوه وای که به حساب دواهای طبیعی به شکل چیز استفاده میکنن برای از وا لیسانس داده شوه به حساب اونم جواز داده شوه
البته و ظرفیت از واره در نظر گرفته ای طور که یک کس هر کس بیاید اونجا مثل که ما یک حکیم داشتیم پار سال اگر یادتان باشه کووید 19 آمدن به اینجا مواد را جور کرده بودن که تا آخر به شکل درست مردم نفهمیدن که ترکیب اونمو دوا چی بوده. بعضی مردم میگفتن که تریاک است، کسی میگفتن چی هستن. بالاخره وجود افغانستان ما حتی ظرفیت از این را نداشتیم که اونمو دوا را تجزیه بکنیم و بفهمیم که دمی دوا چی هستن. و خود صاحب از اون به خاطر اونمو حق دارای حق امتیاز یا پتنت که ما میگیم به اون سلسله او ماظر نبودن که بگوید که دمی دوا یکی چی هستن. این ما در این بخش در افغانستان مشکلات داریم. ما طرفدار از این هستم که در افغانستان باید این به دو شکل باشه، ولی با در نظر داشت ظرفیت انسانی و همچنان ظرفیت تکنولوژیکی و چیزا.
خب دکتر صاحب شفیق، قال شما اگر این روشن بسازین چطور است این صاحب به دو شق اگر شو در افغانستان آیا به شکل مدرن که شما تحلیل کردین برای طب نباتی که میگن یا هومیوپاتی که میگن به اون امکانات هست یا نیست؟ اگر یکم تشریح کنین خوش میشیم دکتر صاحب شفیق.
مننه نظری صاحب، زخو پدی اکلا زستاتو خبری تاییدون. تبابت پدری کتگوری پا دو برخو بشل کیگی ساز خبر دقیق ده اصلی تبابت او هومیپیتک یا منگو تاس دل دورتا حکیمانه هم وایو خدا حکیمانه چی منگ دل تلارو یو چه تفاوت لری چه زوارم دی بندی توضیح ورکم دی ترسنگ یو بل تبابت منگ هم لرو چه اغیط تب سوزنی وی یو ایا اکوپنچر چه دا پچین که دیر معمول ده او دا تبابت وس اصلی تبابت هم تربیر زار تایید کرده اکوپنکچر ځکه د هغې مؤثریت په مختلفو امراضو کې د هغې مؤثریت لیدل شوی دی. همدغه رنګه هوموپیتک چې تاسو ویلي په جرمني کې نه یوازې په جرمني کې دا شته بلکې په نورو اروپایي ملکونو کې هم شته، په چین کې هم شته، پاکستان او هندوستان کې هم شته. دا هم منل شوی تبابت دی. دا خلک د ګیاهي دوایانو نه استفاده کوي ترکیبي شکل باندې او غیر ترکیبي شکل باندې. بالکل دا هم ستاندرد تبابت دی، د منلو وړ دی. او دا خپل د هر مملکت د عامه روغتیا وزارت د خوانه تایید کیږي د غیر وروسته بیا د دواینې باید مصرف شي. مګر په افغانستان کې متاسفانه زمونږ په دې برخه کې ډېر پیشرفت نه دی شوی. دلته چې کوم انوي تبابت یا حکیمانه تبابت یا هومیوپیتک یا هماغه د هندوانو لخوانه چې کوم دواینې تجویز کیږي دا ډیره تثبیت نه ده شوی چې دا څومره مؤثره ده. په دې باندې تحقیقات نه دي شوي. دا دې ترکیب اجزا معلوم نه دي. که معلوم هم وي نو تر اوسه پورې دا نه ده معلومه چې آیا د عامې روغتیا وزارت دې ته اجازه ورکړې ده که نه. نو دا ټول هغه سوالونه دي چې دا باید حل شي، بیا د هغې نه وروسته د دې دوایانو نه استفاده وشي. زه دا نه وایم چې دا به مؤثرې نه وي، کېدای شي دې کې به مؤثرې دوایانې هم وي، خو طریقه دا ده چې دا دوایانې باید اول تقریباً تحقیق وشي او هغه د عامې روغتیا وزارت تایید کړي، د هغې نه وروسته استفاده وشي. زمونږ د عصري تبابت کې چې کوم طریقه ده، هغه دا ده چې هره دوا چې اول راوځي هغه د استفادې وړ کېږي. د هغې نه مخکې څو مرحلو کې په دې باندې تحقیق کېږي، هغه دوایانې ترکیب جوړېږي، دوزې تعین کېږي، بیا هغه په حیواناتو باندې ازمایل کېږي په یو مرحله کې، په دومه مرحله کې، په درېمه مرحله کې. چې کله ولیدل شي چې دا دوایانې مؤثریت ډېر دی او
مال ډاکټر مهمان دیگر ما محترم ډاکټر شیشا سادات رئیس پوهنځی وترنری پوهنتون کابل هم از طریق تلفن مهمان برنامه ما شدن. سادات صاحب خوش آمدین به برنامه.
تشکر، شما خوش باشین. قبل از همه سال نو بر شما و بر تمام کافه ملت ما تبریک میگم. بفرمایید.
بسیار تشکر دکتر صاحب. مقبول شفیق هم مهمان برنامه ما هستند، متخصص داخلی عمومی. ما در مجموع ایره به مناسبت سال نو و عصر نو و از این قبیل مسائل گفتیم یک برنامه تهیه کنیم که معلومات عمومی زیاد شوه. حالا از او خاطر در رشته شما هم یک بعضی سوالا هست که مثلا مخصوصا در افغانستان مسئله گوشت تا چه حد صحیح است؟ برای اینکه میگن مادر تمام مریضیا اگر دمی گوشت پرابلم باشه از گوشت هم پیدا میشه، به طور مثال تا جایی که دکتر صاحب میگن. از اون خاطر مردم باید بفهمه چیزی که میخورن مثلا تا چه حد صحیح هست. به طور مثال مثلا گوشت مرغ که از خارج میاد اینا تا چه حد صحیح هستن. از اون خاطر پلانای دولت در این ساعت چی است؟ مثلا شما راضی هستین از پلانای دولت که در عصر جدید یا قرن 15 چی باید شوه که مردم مطمئن شوه غذاهایی که اگر برشان برسه چقدر خوب است، مخصوصا که شما وترنر از 15 وترنری هستین، در این ساحه خوب متخصص هستین، کم معلومات را کنین. خوش میشیم دکتر سیب سادات.
تشکر از سوالتان، واقعا شما سوال بسیار خوبی را مطرح کردین. قسمی که می دانین در تمام کشورهای دنیا یکی از چالش های بسیار بزرگی که سر راه صحت عامه ما قرار داره بقایای دوایی یا drug residues که او را ما به اصطلاح یاد میکنیم و در عین زمان بعض گوشت ها و بعض مواد دیگی که از حیوانات مولد غذا به اصطلاح تولید میشه مثل شیر، لبنیات و تخم مایی، اینا همه محصولات هستند که تحت یک ارگانیزیشن یا اداره تحت نام FDA یا اداره و تنظیم دوا و غذا در تمام دنیا تنظیم میشه. با تاسف ما از سالهای دیری به این سو کوشش و تلاش میکردیم که از طریق وزارت محترم صحت عامه و وزارت زراعت یعنی FDA فعال شده که خوشبختانه یک سال میشه که سنگ تعداب ازی به اصطلاح مانده شده و FDA این مسئولیت داره که تمام غذاهایی که به مصرف انسان میرسه باید آری از مواد باشه که برای وجود انسانها این مزر نباشه. در پهلوش بعضی امراض هست که شما میفهمین که ما تحت نام امراض زونوز یا مشترک بین انسان و حیوان یاد میکنیم، اینا هم باید کنترل شود. تحت از این هم در سابقه هم وزارت محترم صحت عامه، شهرواری کابل و وزارت زراعت یک تیم داشتن که به نام مشاهده یا میت انسپکشن یا به اصطلاح مشاهداتی که این گوشت ها را کلش معاینه میکردن که اینا از نگاه صحی کدام مشکل نداشته باشه. با او اساس پالیسی دولت در این قسمت واضح است و با فضل خدا زمانی که ما یک موسسه دیگه هم داریم که این از حمایت بین‌المللی برخوردار است به نام کودکس که اینا هم در قسمت مقاومت آنتی میکروبیال یا ضد میکروبی و در مقابل بعض چیزهای دیگه مثل انسکتیسایدز یا به اصطلاح پستیساید یا حشره‌کشا و اینا که اینا هم بر صحت انسان مضر است، اینا تدابیر را دارن و کمیته های را ایجاد کردن که ما بعضی از یارا عضویت کمیته های زیرم داشتم و سعی تلاش میشه که ما غذایی را بخوریم که برای وجود ما مضر نباشه و یی از ضررها نباشه. خصوصا در گوشت مرغ برتون بگم که بعضی اوقات فرمدارای ما و گوشتای که از پاکستان و بعضی کشورهای دیگه وارد میشه اینا از هورمون ها استفاده میکنن، بعضی مواد دیگه است تحت نام مشوق های غذایی که اینا واضحا ضرر به صحت انسان داره و با این اساس ما باید سیستم را ایجاد کنیم که اینمی کنترل این مواد را در بر داشته باشه. در غیر از او ما اتباع کشور ما مواجه با بعض مشکلات میشه که خوشبختانه در این اواخر وزارت صحت عامه با ایجاد FDA و وزارت زراعت هم تلاش داره که در این دسته خود شامل بسازه و مردم ما را مسئولتر بسازه و مواد مولد غذایی که از حیوانات به دست میاد برای زنا عرضه کنه.
دکتر شفیق، یعنی مثلا ما یک چند نفر کسایی که تلفون میکنه برای زنا جواب میخواییم بتیم دو خوش هستیم، منتها در مجموع اول چاره ایست که گفته دکتر صاحبای بیمدلی که کوشش و اول مریض نشه، یعنی یک دولت وظیفه ایست که به مردم خود بسلا معلومات دقیق در اختیارشان بانه چی کارا کنن که بسلا اول کوشش و که مریض نشه. دکتر شفیق شما چی توصیه میکنین؟ به طور مثال کسایی که گوشت روغندار یا زیاد میخوره بالاخره کلسترول زیاد میشه، بالاخره مرض قلبی میایه، میگم دور شکم که زیر ناف که از چربی پر شد بازی سر تمام ارگانهای داخلی فشار میاره، این باعث از این میشه که فشار خون بالا بره. که من که یک آدم ژورنالیست ساده هستم این چیزا رو چرت میزنم، مثلا شما چی خواهد گفتین دکتر صاحب شفیق؟
بله جناب نظری صاحب، گفت بشار خوب است، میگن که وقایه بهتر از تداوی است و ارزانتر همچنان هست. اصلا آگاهی آمد اینجا بشار مهم است که همه مردم این را بفهمند که تغذیه سالم به چی گونه بکنند، تغذیه سالم چی است و اونا را چه رقم برای خود مؤثر بکنند. در این آگاهی همه البته وزارت صحت همه رول بشار عمده را داره که مردم را بفهمند، خصوصا در کشوری مثل افغانستان واری که اکثریت مردمشان از پیام های صحی بهرمند نمیشن به آسانی. ما فکر میکنم بخاطر از اینکه ما مریض نشیم و هموطنان ما مریض نشن باید تغذیه سالمی داشته باشن. در تغذیه سالم وقتی که ما میگیم به این معنی نیست که محدودیت های غذایی را برای خود وضع بکنیم، بلکه از تغذیه سالم هدف ای است که ما غذاهای متنوعی را بخوریم و این غذاهای متنوعی را با مقادیر معین به شکل ترکیبی یا غیر ترکیبی اگر خورده شود ای باعث شده میشه که وجود ما به شکل درست نمو میکنه و معافیت ما به شکل درست حفظ میشه و وقتی که وجود ما مقاومت در مقابل امراض داشته باشه در او صورت ما میتونیم که یعنی در مقابل امراض از خود دفاع بکنیم و مریض نشیم. در تغذیه سالم مقدار کافی، البته مقدار کافی پروتئین، کربوهیدرات، شهم، مواد معدنی، ویتامین ها و آب فراوان یا آب پاک شامل است که از این غذاها اگر ما به شکل استفاده بکنیم که در هر نوع وقت غذایی ما انواع از این غذاها به مقادیر معین باشه در این صورت مؤثر است و ما شما بیشتر به امراض مواجه نمیشیم.
بله شفیق صاحب، به زبان پشتو هم اینمی بسیار خلاصیش اگر بگوین که قبل از اینکه آدم مریض شوه غذای امی وقایه را که گفتین امیر یک ذره صحیح تشریح کنین که تعداد زیاد از شنوانده های ما در این نمیفهمن.
زما بسیار خلو همدوال تداویم چه صحی صحتمند پاتې کېدلو لپاره دا ډېر مهم دی چې هر انسان په متنوع غذاګانې وخوري، چې په هغه متنوع غذاګانو کې معین مقدار پروتین، کربوهایدرات، شهم، ویتامین، منرالونه او اوبه شامل دي، چې البته په اوبو کې هم منرال او منرالونه شته. معدني مواد دا په منظم شکل باندې کتل خلک وخوري په دې باندې یعنی د انسان صحت غښتلی پاتې کېږي او د امراضونه جلوګیري کېږي. دغه غذاګانې چې ما نومونه واخیستل په کومو انواعو د غذاګانو کې وي، دغه مواد دا په سبزیجاتو کې، په میوجاتو کې، همدارنګه په شیدو کې یا لبنیاتو کې، همدارنګه په هګۍ کې او په غوښه کې شته. د غوښې په هکله مخکې ذکر وشو، غوښه واقعا چې ډېر یو مهم پروتین دی د انسان د وجود لپاره، ډېر زیات مهم خواړه دي چې د انسان د وجود رشد په دې کې ډېر تأمین کیږي او همدارنګه د انسان د وجود مقاومت په دې باندې زیاتېږي. خو د غوښې زیات استفاده بیا په خپل ځای کې خپل نور مشکلات هم منځ ته راوړلی شي. په مجموع کې صحیح او سالمه تغذیه دا مفیده ده د صحتمند پاتې کېدلو دپاره، او ورسره د کافي مایعاتو څښل، د اوبو په شکل او د ورزش کول د انسان د وجود مقاومت قوي کوي او د امراضونو مخنیوی کوي.
بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان ډاکټر صاحب، ډاکټر محب الله شفیق متخصص داخلي عمومي، ډاکټر شیرشاه سعادت رئیس پوهنځی وترنری پانتون کابل، ډاکټر محمد ولی سالاری استاد در پانتون کابل و همچنان رئیس تحقیقاتی و علمی پانتون کابل. از اشتراکتان یک جان تشکر. یک روز خوب، سال خوب و قرن خوب داشته باشین.
بغداد پیر پیرانا پوروالیان باندې گرا وکړه سوال زما د پارز یم ستا بهای جا pirano pira pur mirano mira da pirano pira pur mirano mira pira pira bhutul azam dastagi pira 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 gosula zamzamzagira pira 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 gosula zamzamzagira